تنه د قاچاقو په تور نیول شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په 14 ولایتونو کې تر 1000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیولی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رادیو ته لیږلي راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې د بشپیت عملیاتو په ترڅ کې 1240 کیلوګرام نشه یي مواد نیولی چې هیروئین، تریاک، چرس، الکولی مشروبات، تخمیر شوی کشمش او ټابلیټکا ګولۍ پکې شامل دي. او په دې توری دوه ویتنه قاچاق کوونکي هم نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې قاچاق کوونکو سره وسلې او زر امریکایي ډالر هم نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر لسو ډیر کسان د جرمونو او نشه یي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه تر شل کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دولس تنه چې دې مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په نهو پیښو کې د لاس لرلو په تور معرفي شوي ول، د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له دوو کالو او شپږو میاشتو څخه بیا تر شل کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلي محید زیاته کړه چې په تېره اونۍ کې د بېلابېلو امنیتي ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره څو کسان معرفي شوي دي.
اندریجه نفتی گذاشتم قضایی که بیلابیل ولایتونو څخه د پیخو دوسی عدلی او قضایی مرکز ته رسیدلی دي. په دې لړ کې د 15 نفرو ځنګړی قضیه هم دي. د 15 نفرو په خپلو خېټو کې نشئی مواد ځای پر ځای کړی او غوښتل چې له حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. خو پولیسو ونیول او دوسی زموږ مرکز ته رسیدلی دي.
د یادونه ورده چې په تیره یوه میاشت کې د کابل، کندهار، هرات او بلخ په هوایی ډګرونو کې لسګونه تنه بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د مونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یوه ښځه او میړه چې غوښتل شپږ کیلوګرامه نشه یي مواد د هرات ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي، د هرات هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. د هرات هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان محمد ناصر نیکنام خبریالان ته وویل چې دې ښځې او میړه یې نشه یي مواد په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي ول. د یادونې وړ ده چې له دریو میاشتو راهیسې د یوې ښځې په ګډون 23 کسان د هرات له هوایي ډګر څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او تر 30 کیلوګرامو ډیر هیروئین هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د معتادو ماشومانو ډیروالی،
یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او په انډایرکت شکل باندې هغوی معتاد دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې معتادین د نشه موادو د رانیولو لپاره پیسې له کومه کوي. ډاکټران ناروغانو ته سوسیګان ستنې د بېسدۍ لپاره ولګوي، خو دا ستنې زیانونه هم لري. په دې اړه له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه لرو.
یعنی د وګد محل لپاره استعمالي د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کني چونل ته احتیاط را مسته کوي.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
ته مطمئنه چې اسلام امدا الګ دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې امدا اسلام دی. کټ مټ امدا ځوان دی، بس یوازې ژیر شوی او خیرن شوی دی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د معتادو ماشومانو د ډیرېدو په اړه خبر ورکوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمېر ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د معتادو ماشومانو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې احتیاط ماشومان له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي او پر دوی باندې جنسي تیری او درنو کارونو ته یې لاره هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
که څه هم له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د شمیر په اړه څېړنه نه ده سوې، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه څېړنه ښیي چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي ډول په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
کچه په عمومي سطحه باندې لوړه شوې ده. دو کټګوریانې ماشومان لري چې هغه مخدره مواد باندې هم، یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی محتاج وي او په انډایرکټ شکل باندې هغوی محتاج کیږي، یو هغه ماشومان دي چې هغه پخپله فرزند چې کله انډایرکټ محتاج شي وروسته چې هغه کې بیا غټ شي هغه پخپله بیا مخدره موادو ته اکټیو یوزر هغه جوړیږي، او یو هغه کټګوري ده په شروع کې دخانیاتو ته ځي بیا وروسته فرزند مخدره موادو ته ځي، د دې تعداد هم زیات شوی دی په مراکزو کې.
ښاغلی شریفي د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د مافیایي ډلو لخوا نشې ته د ماشومانو هڅول د ماشومانو د معتاد کېدو اساسي علتونه بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه څېړنه چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوې ښیي چې په افغانستان کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډیر دی چې د معایناتو پر مهال د نشه یي موادو نښې نښانې پکې لیدل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ماشومانو باندې د درنو کارونو کولو او قاچاقو ترڅنګ د هغوی احتیاط د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د ماشومانو د ستراتیژۍ پر اساس معتاد ماشومان په هغه ډله کې راځي چې ډیر له خطر سره مخ دي. د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د ملاتړ عمومي رئیس نجیب الله ببرکزی وایي افغان ماشومان د کار او مکتب په ساحو کې هم د احتیاط له خطر سره مخ دي.
د بشری حقونو د کمیسیون یو اندیښنه دا ده چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر شوی او په ښارونو کې د کم عمره معتادو ماشومانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. هغه کارګر ماشومان چې لیوه ولایت څخه بل ولایت ته ځي، دوی په سرایونو، ورکشاپونو او اپارتمانونو کې له 15 څخه تر 20 پورې یو ځای اوسیږي چې د دوی د معتاد کېدو خطر ډیر دی، او زموږ اندیښنه دا ده چې تر معتاد کېدو وروسته له دوی څخه فزیکي او جنسي ناوړه کار اخیستل کیږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي پر هغو ژمنو ودرېږي چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د لاسلیک پر مهال یې کړي او د نورو ژمنو ترڅنګ دي د معتادو ماشومانو د تدریجي مړینې مخه هم ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادو ماشومانو د ډیرېدو په اړه یې راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
اوس به د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور واورو. په افغانستان کې د نشه موادو سره د مبارزې وزارت په وینا، په افغانستان کې معتادین په ورځ کې له یو څخه نیولې بیا تر لسو ډالرو پورې په نشو باندې لګوي. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل چې د یوې څېړنې له مخې په افغانستان کې هر ورځ په نشه موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. اکثر معتادین دا پیسې په ښارونو کې په ډیرانونو باندې د خوراکي موادو د فلزي قطیو او پلاستیکونو له خرڅلاو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې معتادین ټوله ورځ پر ډیرانونو سرګردانه ګرځي او د خوراکي موادو د فلزي قطیو، پلاستیکونو او نورو شیانو د راټولولو او خرڅولو له لارې ځانو ته نشه یي مواد رانیسي. لنشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یو څېړنه ښیي چې معتادین په ورځ کې له یو څخه نیولې تر لسو ډالرو پورې نشه یي مواد رانیسي. ښاغلی دانشیار معتادین پر دریو ډلو باندې ویشي. د زیاتوي
تروې شوده د
نڅېدنی لمخې معتادین پر دریو ډلو باندې ویشل شوې دي. یو هغه ډله ده چې مالی ملاتړ نه لري او درانده کارونه کوي. دوی د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشئی مواد استعمالوي. دوهمه هغه ډله ده چې کورنۍ ملاتړ لري. دوی د ورځې له یو څخه تر دوو ډالرو پورې لګښت لري. دریمه هغه ډله ده چې ټابلیټ کا ګولۍ خوري. دوی په ورځ کې لس ډالره په نشو باندې لګوي.
که څه هم له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معتادینو د کلنی لګښت په اړه کره شمېرې په لاس کې نه لري، خو ځینې څېړنې ښیي چې هر معتاد د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشه یي مواد رانیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې هر ورځ په نشه یي موادو باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. که د افغانستان په کوڅو او بازارونو کې د معتادینو حالت ته وکتل شي، نو به ګورو چې معتادین پر ډیرانونو باندې د خوراکي موادو فلزي قطۍ او پلاستیکونه ټولوي او له دې لارې د نشه یي موادو لپاره پیسې برابروي. د لوګر ولایت زلمی له 25 کالو راهیسې نشه کوي. د شپه ورځ په کوڅو او بازار کې پر ډیرانونو باندې ګرځي او د نشه یي موادو رانیولو لپاره وسپنې او پلاستیکونه ټولوي. دی وایي چې هر ورځ د پیپسي قطۍ او پلاستیکي شیان راټولوي او له دې لارې له 500 څخه بیا تر 150 پورې پیسې ګټي. زلمی د دې پر ځای چې دا پیسې د کورنیو اړتیاو لپاره ولګوي، نشه یي مواد ورباندې رانیسي.
مونږ کله 500 روپۍ شي، کله 150 شي، هغه د بازار په اړه لري چې څومره پراته یي. مثلا موږ ډېر پسې ګرځو، یو خواته یو خواته څومره پنډ ډېره راوړه پسې وګرځېدو، هغومره پیسې بیا ډېرې دي. نو دا 150 اول 500 بیا اویا اتیا 150 تر 200 پورې د نشه پیسې پیدا کوو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې تقریبا له 200,000 څخه تر 400,000 پورې خلک په نشو اخته دي. کله یوې خوا یو معتاد په ورځ کې یو ډالر پر نشه یي موادو باندې لګوي، خو له بلې خوا داسې خلک هم شته چې په لږ پانګه یې کاروبار پیل کړی او اوس ډېره شتمني لري. د کابل ښار یو دوکاندار وایي چې په 4,000 افغانۍ یو وړوکی دوکان جوړ کړ. څو کاله وروسته یې دا پانګه څو برابره ډېره شوه او اوس یې اقتصادي ژوند ښه دی.
نو زه ډېر وړکی وم چې د مونږ یو خپلوان ما د هغو په کور کې کار کوو، هغو مونږ ته ما ته معاش را کوه، بس په مونږ ګزاره کوله. نو څه وخت ما دلته کار وکړو، بعد څو کاله نه بیا ما تصمیم ونیو چې دوکانګای ځان ته جوړ کړم. نو ما یو غرفه ځان ته جوړه کړه ده، یو وړه، البته ډېره وړه غرفه چې ما پکې د 4,000 افغانیو سرمایه په دې کې واچوله. نو کرا کرا ما پکې دکانداری کوله او په څنګ کې مې او درس مې هم ورسره ویلي. اوس مې دکان غټ سوی ده او سرمایه مې هم ډېره ده.
معتادین هر ورځ پیسې په نشه یي موادو باندې لګوي، خو د اکثرو معتادینو کورنۍ بې وزله او د دوی مرستو ته ډېره اړتیا لري. د یو معتاد میرمن وایي چې کلی میړه په نشو اخته شو، کار او ټوله پانګه یې وبایلله او د وخت په تېرېدلو سره یې د کور ټول شیان خرڅ کړل. دا وایي چې ډېری شپې ماشومان وږي ویده کیږي.
یو ټغر، دوه درې برستنې او د کور ټول سامان یې خرڅ کړل. یو ورځ مې اولادونه وږي وه او ژړلې. میړه مې که څه هم پیسې درلودې، ما ته یې ویل چې ډوډۍ راوړم، خو کله چې لاړ نو په هغو پیسو یې پوډر واخیستل او د شپې ناوخته کور ته تش لاس بېرته راغی.
په افغانستان کې معتادین د بېلابېلو لارو څخه پیسې په لاس راوړي او نشه یي مواد ورباندې رانیسي. که ورته ځیر شو، نو دوی په حقیقت کې هم خپل صحت او هم خپلو پیسو ته اور اچوي. که دوی د خپل زیار له لارې لاسته راغلي پیسې د خپلو روا اړتیاو او کورنۍ لپاره ولګوي، نو آرام او خوشاله ژوند به ولري.
مسکا هوتکو چې د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 50 50 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ څپو خبريږي. اوس تاسو پام د سوسیګان پیچکاریو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالولي حیدر مرکه تراړو. طبي ډاکټران وایي چې سوسیګان پیچکاری د سختو دردونو او جراحي عملیاتو لپاره استعمالیږي، خو که د ډاکټرانو له اجازې پرته استعمال سي نو سړی ورباندې معتاد کیږي. دا چې د سوسیګان پیچکاریو د معتادینو نښې نښانې څه دي، د دې پیچکاریو اوږدمهاله زیانونه کوم دي، امیدوار میندو ته څه تاوانونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه کړې او لومړی یې د دې پیچکاریو د جوړښت په اړه پوښتلی دی.
سوزیګان چې دی دا اصلا اپوید دی، اپوید دا هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډه سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. زنانه چې زیګون کوي د زیګون په محل کې د درد د کموالي لپاره هم استعمالیږي. هغه مریضان مخکې دی نه چې دوی زی عملیات ته دی دپاره چې دوی دا ویره لږه راکمه شي او یو څه سکون حالت ته راشي. دې نه مخکې مور کوو، دا یې طبابتي استعمال دی. د دې 10 ملي ګرامه ستنې راځي او کپسول او ټابلیټ یې د پرستامول سره یو ځای ځینې ممالکو کې خرڅیږي.
تاسو ویل چې دا یو شدید احتیاط لري، له دې څخه هدف څه شی دی؟ یعنې په کوم وخت کې دا احتیاط رامنځته کولی شي، په څه طریقه چې استعمال شي احتیاط رامنځته کولی شي؟
که چیرې د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي او احتیاط تر دې حده پورې دی که ته مریض ته هر شپږ ساعته وروسته ستنه ورکې، نو ممکن په اولو دوه ورځو کې هر شپږ ساعته وروسته یا هر پنځه ساعته وروسته حاجت پیدا کړي، خو احتیاط دومره زیات دی چې په راتلونکو پنځو شپږ ورځو کې کیدای شي یو یو ساعت بعد ته خبره وځي او کیدای شي داسې وخت راورسېږي چې پخپله ما یو مریض تداوي کوو بلاخره هغه کانسر و چې یو منټ ته خبره راورسېدله. یعنی د اوږدمهال لپاره استعمالې د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې والا که درد یې که نه یې چون هلته احتیاط رامنځته کوي، نو ناروغ بیا تا ته غږ کوي چې یاره ماته یې بیا ووهو، نو باید ډېر زر قطع شي او د کور دپاره خو هرګز ورنه کړ شي.
دغه سړی چې د سوسیګان په پیچکاریو باندې عادت شوی ده، سړی څنګه وپیژني چې دغه سړی په پیچکاریو باندې عادت ته یا معتاد؟
دا کسان به د دې طلب کوي چې په هر مجلس کې ناستي تاسو په وضعیت پوهېدای شئ، که چېرته وخت پوره شو او دغه احتیاطي ستنه نه رسیږي نو ناروغ کې یو ډول نارامي پیدا کیږي، مجلس نشي کولی، د مجلس نه بیرون وځي او ممکن که په دغه حالت کې د مجلس کې لږ پاتې شو کیدای شي په ناروغ باندې خوله راشي، زړه ضربان زیاتیږي، کیدای شي چې یو فلشنګ مو ورته سوروالی په وجود کې راشي. ځینې وخت کې حتی مریض که لږ نور هم پسې یو ساعت دپاره ایسار شو او شی ور ونه رسېده، اسهالات پیدا کیږي، ورته د ټول وجود دردونه پیدا کیږي، یو نارامي پیدا کیږي، بل رنګ کې یو قسم خصافت موجود دی د ناروغانو، لرې نه معلومیږي، همیشه ګنګس و ګیچ وي، خپل روزمره کارونه سرته نشي رسولی، خودکشیانو ته مجبوریږي.
سوسیګان د اوږدمهاله زیانونو په اړه راته معلومات راکړي.
مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولیږي په هغه برخه باندې دا نهی کوونکی تاثیر لري، یعنی هغه نهی کوي او بالاخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروت وي دی خو ته تنفس کوي، زړه دي ضربان کوي ته دی، دغه برخه نهی کوي، بالاخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کیدای شي دغه اپوی د اخیستي د پنتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروت وي بل ورځ، او په سینس یا مرکزی عصبی سیستم باندې کله بد تاثیرات وکړي ناروغ خپل کارونه نشي اجرا کولی، د ځان وژنې پکې راځي، د بل د وژنې پکې راځي، ځکه دا هغه شی اصلي افسردګي، خفګان او بالاخره سایکوز لیونتوب.
هغه ښځې چې هغوی سوسیګان استعمالوي او امیندوار وي پر هغو به یې اغېز څه وي؟
یو خو خپل په دوی اغېز شو چې هغې باندې مخکې خبرې وکړې چې همدا تنفس ډپرس کوي، په هغه ماشوم باندې چې هغه په د مور په رحم کې دی او لا دنیا ته نه دی راغلی، په هغې باندې عینن داسې تاثیرات لري لکه یو سړی چې معتادي او دې دنیا ته راشي، د مور په بطن کې رحم کې هغه معتاد شوي، مطلب همدغه مواد چې دلته د مور زرق کړي ځان ته دته بیا ونه رسېدل درک د لارې نه، ماشوم کې بیا اراضي ته به لړزه ورسره کوي، خولې به تیزي، ویدرال سنډروم چې موږ ورته وي، یعنی کله چې سوزیګان وانخلي دا ټول اراض به پکې کیدای شي، خوب ناراحتۍ، تنفسي ډپریشن ولري چې مصنوعي تنفس ته ممکن اړتیا پیدا کړي.
د سوسیګان پیچکاریو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر عبدالولي حیدر سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا به شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي، خو په شاو بد نتیجه پسې نه ګرځي. دی یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي. خوښیو، موسیقي، چکچکو او خنداو باغ په سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهوال له بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه؟ ها
اسلم جان، دلته سیګریټ ای و هم
نو شجان، نو شجان،
نو شجان بابا، ته وای چې زوري جو غوخه خرم
خوان خو خدر کی دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولې وای؟ ها
یارا، کر اختیار در ته وایم نو سخت خیمانه یم، خود څه وکم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دام دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده
کاکا، ما کله وایي چې زه چرسی کیږم، بس یوازې نن څه کوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه هم یو دود زه ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، په یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله،
ته راکه چې نن ځم در ازمري لیکو هم.
بس ده والکه، بس ده، خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سا مې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه
زه سمونوال صبور، د نشئی موادو پر ضد پولیسو قمندان یم.
رازه رازه صبور خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
خو وایا څه خبره ده؟
جنرال صاحب، ستاسې له امر سره سم ولخره ټول معتادین راټول کړل.
ښه ښه، څو نفره دي؟
صاحب 50 نفره دي.
ډیر ښه،
اسې نو معتادین ډیر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یا د سرکونو پر غاړې اوسېدل.
اوف بیچارهګان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده.
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ ها ها ها، داده داده، پیدا میکه.
جنرال صاحب، څوک به پیدا کړ؟
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ.
صاحب، دا اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یو میاش مخ کې یو بډه خزر غلی و ویل زوی م یو کال کې چلو کور اورک دی
خا خا صاحب
ویل د زوی انډیواله راته ویل چې په نو شوخته شوې دی دې بډه بیچارهګي ویل ما چهر سومره کوشش وک پیدا مینک
خا خا بیچاره
ویل تاسو می د زوی په پیدا کولو کوم رس را سره وکي عکس یې مراکه تو درګه چې زه عکس د ښکار کوم ها عکس یې داده تو ګوره چې هغه الګ دی که بل څوک دی ها عکس یې داده
تیر دی خو که چې زه یې وری وګورم
ها داده واخله
ها ها بالکل همدا دی صاحب همدا اسلام دی
ته مطمئنه چې اسلام همدا الګ دی
و جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی کټ مټ همدا ځوان دی بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ وهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دې اسلام مور یې
زه د اسلام مور یم
زه جنرال اکرم خبرې کوم په یاد مو دی یو میاش مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی
بېخي نه په یاد یې زما پسې څه سوي دي
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بویزه
قربان دې شمه بچیه خدای دې د بچو لغمه وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخه مو ښه جنرال صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال Check IORG.